د ازادي رادیو دوستانو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې دوه وروستي خبری مجلې دي. په دغه خبری مجله کې چې تشپژنیمو بجو ده، بیا هم په افغانستان او سیمه کې پر وروستیو حالاتو تاسو ته معلومات درکو. په دې حمله کې به د کندهار د نننۍ حملې څخه خبر سي. په سیمه ییزو مطالبو کې واوري چې په آذربایجان کې د ازادي رادیو پر دفتر حمله سوی ده. نور رپورټونه به وروسته درته ووایم. اول به فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکم. په کندهار ولایت کې شاوخوا یو ساعت وړاندې د ملي امنیت پر کارکونکو چاودنه سوی چې د ملکي وګړو په شمول 15 تنه پکې وژل شوی دي. په کندز کې یو اتلس کلن هلک نیول شوی دی چې غوښتل د کابل بانک پر سیمه ییز دفتر انتحاري حمله وکړي. او د آذربایجان لوی څارنوالۍ په باکو کې د ازادي راډیو دفتر ته ننوتلی او د تړلو هڅې کوي. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې شاوخوا یو ساعت وړاندې د ملي امنیت پر کارکونکو چاودنه سوی چې د ملکي وګړو په شمول 15 تنه پکې وژل شوی دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل د پېښه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د ابراهیم خلیفه بابا میله ځای ته نږدې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودېدو له کبله سوی ده. خپلواک وایي په دې پېښه کې یو بل کس ټپي شوی دی. د پېښې مسؤلیت ترلاسه چا نه دی اخیستی. د دې پېښې نور جزئیات په همدې خپرونه کې مایروي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکو تېر ماښام یو کس چې غوښتل په دغه ولایت کې د کابل بانک پر سیمه ییز دفتر انتحاري حمله وکړي نیولی دی. د دغه ولایت امنیت قمندان عبدالصبور نصرتی ازادي راډیو ته وویل دغه اتلس کلن هلک د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی دی او یو کال مخکې د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی و. نصرتی وایي دغه هلک ته په مدرسه کې د دیني زده کړو پر ځای د انتحاري حملې زده کړه ورکړه سوې ده. یوه میاشت مخکې هم په دغه ولایت کې د استناف پر څارنوالۍ په ډله ییزه حمله کې شاوخوا شپاړس تنو ته مرګ شو. د کنر د دنګم ولسوالۍ له سلو بې ځایه سوي کورنیو سره خوراکي او نورې مرستې وویشل سوې. تر دې وړاندې سلګونو بې ځایه سوي د سرپنا او خوراکي موادو له نشتوالي شکایت کړی و. دوی وایي اوسنۍ مرستې هم کمی دي او د دوی وړتیاوې نسي پوره کولی. د کنر والي شجاع الملک جلاله هم د نورو مرستو اړتیا مني او د هغو مرستو یادونه کوي چې له بې ځایه سوو سره دمګړی شوي دي.
دا نن موږ دغه سلو فامیلون له داموس څخه توضیح کړل. البته د اسماعیل یون صاحب هلته چې کوم دغه چلول مطبوعاتي څه زیاته اتلک افغانۍ هغې مخکې راوړې وې. دې کمې ستونلې ورکړې وې. کابل کې د ساپو د شورا مشر موږ له پیسې راوړې وې چې هغه موږ بدل کړې 15,000 افغانۍ ته وشولې. مامورالله صالح صاحب د طرفه نن البته تقریبا زر دانې کمبلې، زر دانې د ماشومانو او د زنانو جاکټونه راورسېد او موږ هغه توضیح کړل.
په کنر کې له بې ځایه سوي کورنیو سره یو شمېر مرستندویو موسساتو هم د مرستو ژمنه کړې ده. تر اوسه 1500 کورنۍ د کنر له دنګام ولسوالۍ څخه د جګړو له امله وتلې او نورې هم د وتو په حال کې دي. او د روان لمریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 3,012 پېښې ثبت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوې کمیشنرې سوریا صبرنګ نن ازادي راډیو سره په خبرو کې تر ډېره د ناموسي وژنو له کبله اندېښنه وښوده. د آذربایجان لوی څارنوالۍ په باکو کې د ازادي راډیو دفتر ته ننوتلی او وایي د دې دفتر د تړلو لپاره د محکمې پریکړه له ځان سره لري. کنان علیوف چې په آذربایجان کې د ازادي راډیو د څانګې مشر دی وایي د لوی څارنوالۍ د دفتر لږ تر لږه لس خړي د سیمې په وخت لس نیمې بجې د وسلوالو پولیسو افسرانو سره یو ځای د دوی دفتر ته ننوتلي دي. دغو کسانو اوس مهال د ازادي راډیو شل تنه کارکوونکي په یوې خونې کې ساتلي او د خبرې کولو او خپلو ټلیفونونو ته د لاسرسۍ اجازه نه ورکوي. یوف په خبره سرنوالان د کمپیوټرونو او نور وسایلو په لټه کوي. دوی د دې دفتر د کارکونکو د اسنادو د ساتلو خوندي ځای ته د لاسرسي د شخصي فایلونو غوښتنه کوي. سرنوالان وایي د محکمې دا حکم د غیر څېړنې یوه برخه ده چې له بهر څخه د تمویلیدونکي درې په توګه د ازادي راډیو د آذربایجان څنګ پاړه کیږي. پاکستانی چارواکي وایي دوه امریکایي بی پلوټ الوتکو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ورپکو پر پټنځایونو په برید کې اووه تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. د پاکستان استخباراتي اداره وایي په دې هوایي بریدونو کې په شمالي وزیرستان کې د ازبکو او پنجابي طالبانو مرکزونه په نښه شوي دي. د پاکستان پوځ وایي دا ښکاره ده چې د شمالي وزیرستان 80% سیمه د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې له مخالفینو څخه پاکه شوې ده. د بیلاروس چارواکي وایي د اوکراین د حکومت او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د خبرو د یوه مهم پړاو پلان وځندول سو. د اوکراین روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازو پلان درلود چې نن د سولې دغه خبرې په منځ کې وکړي. کیف هیله درلوده چې دا خبرې به د سولې دغې وروستۍ موافقې لپاره زمینه برابره کړي چې ورسره د اوکراین په ختیځ کې جګړې پای ته ورسیږي. د دسمبر پر 14 د دغو خبرو په لومړي پړاو کې د دواړو لورو ترمنځ د ټولو بندیانو پر تبادلې موافقه وسوه. د اوکراین د امنیتي ادارې سلاحکار د پنجشنبې په ورځ وویل چې د 150 اوکراینی سرتیرو او د 215 بیلتون غوښتونکو بندیانو د تبادلې په اړه موافقه د دې خبرو یوازینۍ لاسته راوړنه وه. په ترکیه کې یوې محکمې د ښوونځي د هغه زده کوونکي د خوشي کېدو امر کړی چې ولسمشر رجب طیب اردغان ته د سپکاوي په تور نیول سوی و. 14 کلن محمد امین التونسس د دسمبر پر 14 وروسته له هغه په ښوونځي کې ونیول سو چې د وینا پر مهال یې ولسمشر اردغان په غلا، رشوت او فساد تورن کړ. دا پیشه په قانوني اشار کې وسوه. التونسس ویلي چې دی به خپل سیاسي فعالیت ته دوام ورکوي. لا اوس هم دغه ځوان د اردغان په سپکاوي تورن دی او کېدی سي چې محکمه سي په ترکیه کې د ولسمشر سپکاوی منع سوی دی، خو که چیرې التونسس مجرم وګڼل سي 4 کاله بند به ورکړل سي. او په ختیځ بیت المقدس کې پولیس د هغه فلسطیني په لټه کې دي چې دوه اسرایلي پولیس افسران یې په چاړه ټپیان کړي دي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. اوریدونکو نن په کندهار کې 14 سویده تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په دغه 14 کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان دي. جزئیات به په همدې خبرونه کې درته وړاندې کړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د افغانستان جګړه پای ته ورسېده او د امریکایي ښځو او نارینه وو د قربانیو له برکته نن افغانان د خپل هیواد د ودانولو موقع لري.
We still have some very difficult missions around the world including in Iraq. We still have folks in Afghanistan.
اوباما پرون خپل خلکو ته خبري کړي دي. جزئیات په خبرونه کې واوري. په آذربایجان کې د ازادي رادیو د خبريالانو دفتر څارنوالي نیولې دی او د آذربایجان لپاره د ازادي رادیو مشر کینان الیف وایي
د اپریشن اف اور بیورو از پارالایزد ان باکو.
په باکو کې د ازادي رادیو خبرونه ځندول شوې دي. د ازادي رادیو د دې ساعت خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده، خو د ازادي رادیو خبرونه به د نن ماښام تر 2 بجو پورې تاسو په پرله پسې ډول کولای سئ چې د ازادي رادیو خبرونه واورئ. هم دا راز که تاسو انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ هر وخت اوریدلی سئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې په کندهار کې نن حمله شوې ده او په دغه حمله کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان دي. هڅه کوو چې په کندهار کې له خپل خبریال سره په تماس کې سوخو. ټلیفوني ارتباط مو نه ټینګیږي تر اوسه، له نویو بریالي سوي. په خبرونه کې به تاسو ته معلومات درکوو. وربسو د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما څرګندونو ته چې د افغانستان د جګړې په اړه یې کړې دي. جمهور رئیس اوباما پرون خپلو خلکو ته د مسیحیانو د کریسمس په مناسبت په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه نوره پای ته رسېدلې ده او د افغانستان خلک د دې موقع لري چې د خپل هیواد د ودانولو لپاره کار وکړي. اوباما له خپلو عسکرو مننه وکړه چې د قربانیو له امله افغانستان د دې په وینا نور د تروریستانو په مرکز نسبت لیدلی. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هوای ایالت کې چې دی پکښې زیږیدلی دی د کورنۍ غړو ته د کریسمس تحفې ورکړې او له هغوی څخه یې تحفې واخیستې. د پنجشنبې په ورځ له خپلې لومړۍ مېرمنې میشل اوباما سره په هوای ایالت کې د ځای پر ځای امریکایي ځواکونو لیدلو ته ورغی. اوباما پوځیانو ته وویل
been in continuous war now for
da yo muhim kal di muj la diar le skalun rahis pa dawamdara jagra akhtay aw ratlun ke unai ba muj pa afghanistan ke khpal jangi mamuriyat pa ta warasu da amerikai fawziano shudu aw saro da fawqulada fawzi khadamat le kabala afghanistan us fursat lari che da khpal hewad bi raghwana ukdi muj tar tir waqt ziyat khwandiyu turristan ba wan krasi che da hamlo la para bi da afghanistan khawra wakarawi
we are safer it's not going to be a source of terror
په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت د دسمبر په 1 پای ته رسیدي. یو شمیر پوځیان په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پټ کیږي، خو په دې اړه چې آیا افغانستان به وکولای شي چې د ناتو ځواکونو د وتلو وروسته امنیت وساتي، یو لوی اندېښنه شته. له دې وروسته چې د ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي، د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا په مشرۍ 2500 ناتو پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي، او دوی به د اردو او پولیسو ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدو سخت دریځي مخاوني سي. ولسمشر اوباما په هوای ایالت کې پوځیانو ته خپل وینا کې زیاته کړه چې که څه هم په افغانستان کې زموږ محاربوي ماموریت پای ته رسیدلی، خو په ټوله نړۍ کې موږ نور سخت ماموریتونه لرو. د ویل چې امریکا په ټوله نړۍ کې د کړکیچونو په حل کې مهم رول لري. د ویل موږ اوس هم په افغانستان کې پوځیان لرو، موږ په افریقا کې د ایبولا له ناروغۍ سره په مبارزه کې بوخت یو، او زموږ خلک په ټوله نړۍ کې اوسي. خو دا ویل چې اوس په نړۍ کې تر پخوا امنیت زیات شوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ښځو او نارینه وو د خدمت له امله امنیت ښه شوی دی، او دی وایي چې افغانان اوس د موقع لري چې د خپل وطن د ودانولو لپاره کار وکړي، او د خپل عسکرو څخه مننه وکړي چې په افغانستان کې د خدمت له برکته نور افغانستان د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. خو آیا په افغانستان کې د دغو ټولو خبرو سره سره او د دغو ټولو پرمختګونو سره سره چې امریکایي لوري اشاره ورته کوي، د خلکو لپاره د دې موقع برابر سوی ده چې خپل وطن جوړ کړي، او د افغانستان نوی حکومت به د خلکو لپاره دغه زمينه برابر کړي؟ د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخيل همدا پښتني په خوست کې د مرکه پر مهال د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپو کمال سادات څخه کړی دي، او په پایل کې پښتنه ځینې کړی چې په افغانستان کې د روانو سیاسي او امنیتي ستونزو د لمنځولو لپاره باید کوم ګامونه اول پورته شي.
د ملي وحدت حکومت چې دی هغه باید په رښتونی ډول ملي وحدت قائم کړي، نه دا چې دغه دوا کسان حکومت سره تقسیم کړي. کله چې دغه ټول اړخونه رامینځته شول وشول، حکومت پرمختګ هم کولای شي، اقتصاد هم ښه کیدای شي، خلک به هم خوشاله.
کاهیان د بحران هم داسې وي، کړکیچ هم داسې وي، ستونزې هم داسې وي، دا به د نړیوالې ټولنې په مرستو باندې تاثیر ولري.
کچېری په افغانستان کې امن را نشي، د افغانستان حکومت هغه وعده چې له نړیوالې ټولنې سره د اداري فساد ختمولو لپاره کړی دی پورا نه کی، نه یوازې چې نړیوال به مرستي ونه کی، دلته به نور هغه مرستي چې په افغانستان کې شته دی هغه ته به هم زیان واوړي. تر ټولو زیات زیان به مونږ افغانستان اخیسته، هم په اقتصادي لحاظ، هم په هغه اعتبار لحاظ چې نړیوال ټولنه اوس په مونږ باندې اعتبار کوي. نو افغان حکومت ته پکار دی چې هغه ژمنې چې د اداري فساد ختمولو لپاره اعلان نړیوال ټولنې سره کړی دی، باید په لومړی قدم کې هغه پر ځای کی چې د اداري فساد ختمول دي، د مرستو پر ځای لګول دي، او په هغه مثبت نتایج د مثبت ریپورت ورکول نړیوال ټولنې
ته. څومره باور منې چې د ملي حکومت د اوسنۍ جوړه د تر پای او پایږي، یا به دوی ترمنځ داسې توافق وشي چې سالمه حکومتداري رامنځته شي؟
کچېرې دوی کار اهلي کار ته وسپري، خپل سیاسي اړخ، قومي اړخ لکه پوتیرو کې ل غیر قانوني نوړه سلام مشورو تیر شي، او سلیمه اداره رمیسته کی کار اهلی کار ته اوس پر بیا ډیره سان دی.
د دې ستونزو باوجود چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د حکومت هغه مکلفیت څه دی چې هم ګاونډیان معتمد کی، هم نړیوالو ته قناعت ورکی، او هم وکړی شي خپل افغانان سره جوړ جاړی وکړي؟
لومړی خدا چې باید د حکومت مخالفین سره خبرې ډایرکټ پیل شي، مخامخ ور سره خبرې پیل شي، ترڅو یې دغه ته قناعت ورکړل شي چې افغانستان کې اسلامي حکومت دی، تاسو راشه په دې کې ګډون وکړي، هغه باید په حکومت کې برخه ورکړل شي. د دې ترڅنګ د ګاونډیانو ته باید قناعت ورکړل شي چې د افغانستان امنیت ډایرکټ تاسو په ودونو باندې تاثیر کوي، بیا امنی هم تاثیر کوي. همداشان په نړیواله کچه باندې باید ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپورته شي، امنیت شورا کې، چې ترڅو پورې به په افغانستان کې په نړیواله کچه د جنگ لپاره پروګرامونه جوړیږي، د جنگ لپاره به دلته عسكر راځي، او د سولې لپاره به څنګه کیږي. په نړیواله کچه باید په ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د سولې لپاره د کار وشي. کچېری ډایرکټ ملګری میراتونه په کینوال شول، دخیل شول، بیا په افغانستان کې د سولې لپاره ډیر څه کیدای شي، خو باید مخالف لوري ته ډیر پام وشي.
دا په افغانستان کې د سیاسي چارو لایو څرونکو کمال سعادت سره د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله الوخيل مرکه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې روان کال په لومړي او اووه میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد 3 اولس پیښې ثبت شوې دي. دغه کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد دغه پیښې یوازې په لویو ښارونو او هغو ځایونو کې چې خلک حکومتي دفترونو ته او یا غیر حکومتي مرستندویه ادارو ته د تګ راتګ امکانات لري ثبتېږي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناموسي قتلونه او پر ښځو او نجونو جنسي تیری اوس هم د دې هیواد د مطبوعاتو تازه خبرونه دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو زور زیاتیو تر څنګ ناموسي وژنې او پر ښځو او نجونو جنسي تیری هغه قضیه دي چې دا کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دې کمیسیون کمیشنر سوریا سبهرنګ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 3 اولس قضیې ثبت کړې دي. میرمن سبهرنګ په دې وروستیو کې په دې اړه ثبتو شوو قضیو ته داسې اشاره وکړه.
موردی که بیشتر باعث نگرانی ما هست قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسیه که
هغه پیش چی تر ډیر ځای زموږ د اندیشنو وړ ګرځیدلی هغه ناموسی قتلونه او جنسی تیری دي. زموږ په کمیسیون کې د جنسی تیری شپږ وشت او د وژلو لس قضیه ثبت شوی دي.
دیو ویل تر ټولو تازه پیخه چې په دې کمیسیون کې ثبت شوی د لوګر په ولایت کې د یو سړی په لاس د ده د مېرمنې وژنه ده. د لوګر په ولایت کې د مدني ټولنې د یو فعال د معلوماتو لمخې دا خزه عاقلن امیده او د تیر چهارشنبه په ورځ ناوخته وژل شوې ده. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان لمریز کال په وو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 698 قضیې چې منبع اقتصادي ستونزه ښودل شوې، 215 د جنسي تیری، 909 د وهلو ټاکولو، 811 لفظي او رواني او 209 د خشونت مختلفې قضیې دي چې کمیسیون ثبت کړي دي. مرمن سبهرنګ پر حکومت تاکید وکړ چې د دې پیښو عاملینو سره د قانوني چلند وکړي. په عین وخت کې د ښځو د حقونو فعالان د ملي یووالي د حکومت له چارواکو غواړي چې د افغانستان له ښځو سره د په خپلو کړو ژمنو ودرېږي. له دې ډلې فتانی ګیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی وعده ورکړو مخصوصا ښځو ته چې موږ ستره معتمه کې یو ښځه راوړو او نورو وزارتونه کې هم ښځو ته کار ورکوو یا راوړو خلک دپاره کار پیدا کوو، د تعلیم او د تربیې دپاره ښځو لپاره توجه زیات کوو او یو پوهنتون ښځو لپاره خاص جوړ کوو. هغه فقیر ښځه چې ټول په افغانستان کې دی د هغې په دسترخوان کې غواړو چې تغییر راوړو. موږ امید کوو چې دومره شعارونه چې دوی ورکړی وو عملي جنبه راپیدا کړي.
په افغانستان کې له ښځو سره زور زیاتی هغه ستونزه ده چې له کابو 14 کلونو را په دېخوا مخ په زیاتېدو ده او خلک مدني ټولنې او د بشر د حقونو ارګانونه یې اندېښمن کړي دي. کارپوهان وایي تر څو چې د دې پیښو له عاملینو سره غوس قانوني چلند ونه شي دا ستونزه به پر ځای پاتې وي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی به د نن ماښام په 8 بجو پیل سی. خطر هوغو ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د نن ساعت په خبرونو کې مو اوریدل چې د په کندهار کې په ډنډ ولسوالۍ کې نن 14 سوي ده وسلواله حمله سوي ده او په دې ارتباط د اوس را سره له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتنی د ټلیفون په لاین کې دی. رښتنی صاحب، دا څنګه حمله وه؟ که په دغه جزئیاتو باندې یو څه معلومات، ځکه چې زه د نقیز راپورونه ور باندې خپره سوي دي، ځینې خلک وایي انتحاري حمله وه، ځینې وایي د 14 او د بم، او ځینې بیا وایي چې وسلواله حمله وه.
لن تر پنځو بجو وروسته د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د ابراهیم خلیفه وا په سیمه کې د ملي امنیت د کارکوونکو په شخصي موټر د سړک تر غاړې بمې چاودنه شوي چې په نتیجه کې د یو ملکي په ګډون 5 تنه وژل شوي او یو بل ملکي ټپي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه سرتیری د زابل د شاهي صفا ولسوالۍ اړوند کارکوونکي و چې کندهار ته د میلې لپاره راغلي وه. د خپلواک په وینا چې مړي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي، او په عین حال کې د کندهار د میرویس روغتون ډاکټران هم دا وایي چې دوی ته د پیښې له ځایه 15 مړي او یو ټپي راوړل شوي. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
رښتینی صاحب مننه. به مې چاودنه نن په ډنډ ولسوالۍ کې د کندهار شار سوی ده، او دا ډیره مرکزی سیمه ده، او زما په فکر حتی خپل میرویس روغتون په دغه سیمه کې راځي، په ډنډ ولسوالۍ ته نږدې یا حتی شاید د دې ولسوالۍ شامل وي. نو که اوریدونکو ته خپل دغه سیمه په ارتباط یو څه معلومات ورکړي چې دا څونه مرکزی سیمه ده او څونه د خلکو د ګڼو ګڼې څخه ډکه وي، او یو څه لنډ معلومات که ورکړي رښتینی صاحب.
د کندهار د ډن ولسوالۍ د ابراهیم خلیفه واسیمه معمولا د جمعې په ورځ د ځوانانو میله ځای وي. دلته د کندهار ښار او د نورو مختلفو سیمو څخه ځوانان د میلې لپاره راځي، او معمولا د جمعې په ورځ دلته میلې جوړېږي. لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، د زابل د شریف صفا ولسوالۍ د ملي امنیت دغه کارکوونکي هم د دغه میله ځای ته راغلي وو، او دا د کندهار ښار څخه جنوب ته موقعیت لري دغه سیمه. او میرویس روغتون لکه تاسو یادونه وکړه، هغه په کندهار ښار کې موقعیت لري، او دغه سیمه د ډن ولسوالۍ.
ډیره زیاته مننه رښتینی صاحب. کور مودان اوریدونکو، تاسو کولی سئ د دغې حملې او د نورو ټولو نننیو خبرونو جزئیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې پیدا کړئ. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د ازادي راډیو پر دفتر باندې په آذربایجان کې په باکو کې د څارنوالۍ لخوا حمله شوې ده، او د ازادي راډیو لشتره شل خبريالان په دفتر کې ساتل شوي دي، او د ځینې معلوماتو غوښتنه ورڅخه شوې ده. په دې ارتباط به وروسته په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړو. سرزو شمالي وزیرستان ته د ازادي راډیو خبريال ذبیح الله شفق په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټا الوتکو د ورستی هوایی حمله جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا بی پلوټا الوتکو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو تازه بریدونه کړي، چې په نتیجه کې دوی ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا، د امریکا بی پلوټا الوتکو د جمعې په ورځ افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په شوال نومي سیمه کې پر دوو کورنو پرله پسې څلور توغندې ویشتي، چې په ترڅ کې لږ تر لږه اووه مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. ناتایید شوي راپورونه وایي چې په وژل شوو کې ځینې بهرني جنګیالي هم دي، خو د هویت په باب یې لکره معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پلوټا الوتکو په لومړي برید کې د شوال په کونډ سیمه کې پر یو مرکز پرله پسې دوه توغندې ویشتي، چې د وروستیو معلوماتو له مخې په دې ځای کې پنجابي وسلوال جنګیالي اوسېدل. د هغه په وینا، د امریکا بی پلوټا الوتکو همداراز د شوال په منګوتري نومي سیمه کې هم د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر یو بل مرکز پرله پسې دوه توغندې ویشتي، چې د وروستیو راپورونو له مخې په دې برید کې ځینې ازبک جنګیالي په نښه شوي دي. شمالي وزیرستان د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده، چې ویل کېږي په دې سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو سربیره د القاعده او حقاني شبکې او همداراز ډېری بهرني وسلوال میشت دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله په سیمه کې مشت ډېری کورنۍ او بهرني وسلوال لرې پرتې سیمې د تاخیلو ته تښتېدلي، چې د ستونزمنو لارو، ځنګلونو او واورینو غرونو له امله ورته د پاکستاني ځواکونو ورتګ ستونزمن دی. په پېښور کې د رواني میاشت په 16 نېټه پر یو ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر خونړي برید وروسته، چې د ماشومانو په ګډون پکې 143 کسان ووژل شول، دا پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دویم او پر روان کال کې شلم برید دی. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستانو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا زور اخیستی، چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد د جون له 15 نېټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغو عملیاتو کې زرګونه کورني او بهرني وسلوال وژلي او 80 سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. که څه هم اسلام آباد دا حمله پر خپله خاوره تیری، خو متحده ایالات یې د تروریزم ضد جګړې یوه برخه او د سخت دریځو د ځپلو تر ټولو غوره وسیله ګڼي. د یادونې وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګون دغه ډول حملې شوي، چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسری وژل شوي دي.
په پاکستان کې د چارواکو په وینا تر ټولو بده وروستۍ ترورستي حمله په پېښور کې وه چې د یو ښوونځي تر نږدې 1400 زده کوونکي ووژل. د ښوونځي کارکوونکي پکې ووژل سول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. د پاکستان امنیتي ځواکونو یو قومندان وژلی دی چې غالبا په پېښور کې په دغه ښوونځي باندې په حمله کې لاس درلود. ملالۍ بشیر به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
د صدام په نامه یو سخت دریځ د پنځم په ورځ د خیبر په قبایلی سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل سو. دا سیمه د پېښور سره پوله لري. تیر اونۍ په پېښور کې پر یو ښوونځي خونړۍ برید وسو چې په پایله کې شاوخوا 1500 کسه ووژل سول. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ یا ځایي چارواکي شهاب علي شاه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې امنیتي ځواکونه په جمرود کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم وسلوال قومندان صدام وژلی دي او د نور شپږ ملګري په بل حالت کې نیولې دي. ځای چارواکي وایي چې دغه وسلوال قومندان په جمرود کې د ترهګری په یو لړ پیښو کې ککړو.
د شتګرد هلاک شو د هغه شناخت د صدام په نوم باندې وشولو او صدام په مختلف سنگین جرایمو کې سنگین شدت پسندې واقعاتو کې حکومت ته مطلوب وو.
د زیات کړه داسې باور کوي چې صدام په پېښور کې په ښوونځي په حمله کې هم لاس درلود. شاغلی شاه وویل چې چارواکي لا تر اوسه د ټپسیوي ترورستانو څخه پلټنی کوي. د شاغلی شاه په وینا صدام د پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان وو او په ډیرو بمی چاودنو کې لاس درلود. طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په خیبر ایجنسی کې لډیر وخت د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا کېدونکو عملیاتو څخه پناه اخیستې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیات روان کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړل. شمالي وزیرستان د القاعده او نورو وسلوالو ډلو مرکز ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا د دسمبر په 6مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې لشتر لږه 15 وسلوال ووژل سول. د جمعې په ورځ د بی پیلوټ الوتکې په یو بل برید کې لشتر لږه 4 وسلوال ووژل سول. لکلونو هسته واشنگتن پر اسلام آباد فشار اچاوه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خوندې ځایونو لمنځه یوسي، ځکه چې له همدې ځایه په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو حمله کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې تر اوسه یې په قبایلي سیمه کې په بریدونو کې 1200 وسلوال وژلي او همداسې یې خپل 1600 پوځیانو ژوند له لاسه ورکړی دی.
خبري مجله اوري.
اوریدونکو، د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له امله ګڼ شمېر خلک بې کوره سوي دي. په دې اړه موږ یو ویډیو خپره کړې ده. د ازادي راډیو پاڼې ته ورسئ، www.azadiradio.com. تاسو به دغه ویډیوي فلم وګورئ. د آذربایجان د څرنوالۍ یو شمېر کسان په باکو کې د ازادي راډیو دفتر ته ورننوتلي دي او لږته لږه شل خبریالان یې هلته نیولې دي او د ځینې اسنادو غوښتنه کوي. رضوان مراد به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
په باکو کې د ازادي رادیو د ازري څنګ د دفتر مسؤل کنعان علي اف واي نن لغرمه مخکې په محلي وخت 10:30 بجې د آذربایجان د څارنوالۍ کارکونکو چې پولیس افسران هم ورسره وو د دوی پر دفتر چاپه وهله. د نوموړي په وینا د څارنوالۍ لک تر لګ لس کارکونکو او شاوخوا شپږ ویش وسلوال پولیس په زور دفتر ته نوتل او د دوی همکاران په یو جلا خونه کې بند کړل. کنعان علي اف له پیښې څو شېبې وروسته وویل
members of the prosecutors raided the office of the Radio Liberty in Baku, RFRL office in Baku.
دوی د آذربایجان د څارنوالۍ دفتر په باکو کې د ازادي اروپا د ازادي رادیو پر دفتر چې په دوهم پوړ کې موقعیت لري چاپه وهله. دوی په زور دفتر ته نوتل او پلټنه وکړه. دوی ځینې اسناد خودل او وایي چې دا د دوی د پلټنو برخه ده. زمون کارکونکو د غونډې خونې ته داخل کړل او هغوی ته له تلیفون څخه د استفادې اجازه ورنکړه. څارنوالانو د کمپیوټرونو او دفتر پلټنه وکړه او هڅه وکړه چې وسایل ضبط کړي. څارنوالانو ویلي دوی د محکمې د حکم پر اساس د ازادي رادیو د ازري څنګه د دفتر چې د څارنوالانو په خبره له بهر تمویلېږي د پلټنې اجازه درلوده. د آذربایجان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو د پیاوړتیا پر ادارې او اکسفام نړیوالې موسسې هم چاپې وهلې دي. په باکو کې د ازادي رادیو پر دفتر د چپاور سره هغه وحل شوی چې حکومت د ازري څنګه خبریاله خدیجه اسماعیلوفا توقیف کړه. اسماعیلوفا د محل په جنۍ تور د دوه مشتل لپاره توقیف شوې ده. سرنوالانو هغه تور نه کړی چې خپل یو همکاري اړکړیو چې ځانوښنه وکړي. خود اسماعیلوفا په لویان پر نوموړي لګیدلې تور ردوي او وایي چې دا تور سیاسي بڼه لري. د غراز د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ازري چارواکو لخوا د خدیجه اسماعیلو فانی ولغندل دي. دا سازمان وای د ازادي رادیو د ازري څنګه د خبریاله یوازې او یوازې د بیان له ازادي څخه لخپل حق نه د استفادې په خاطر نیول شوې ده. لویدیز د آذربایجان دا وروستي اقدامات د حکومت د منتقدینو پر ضد زپون کې بللی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال 13 اونۍ له آذربایجاني چارواکو سره په دې هیواد کې د ژورنالیستانو د نیول کېدو په اړه جدي خبرې وکړې. نوموړي ویل آذری چارواکو ته په ډاګه کړه چې د مدني ټولنې پر ضد د آذربایجان د حکومت